Bajo.
دا مشال رادیو د ساسو قربا ګل ایاز يم ستړي مشي وخت ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې بعد په خبر بمی 14 رسته حال واوري په شمالي وزیرستان کې قبایلی تنظیمي او ګرند وزیرستان امن جرګي د اف سي قانون تر مخه د علاقې زمواري لاندې 25 کورونه وران کړی دي د پاکستان حکومت یو وار بیا غیر رجستر افغان کډوالو ته بیر تخپل وطن ته داستنیدو ویلي په قبایلی سیمو کې د ټیکادارانو غوښتنو پاړه هم رپورت لرو د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو او د افغانستان پاړه رپورټونه د دې خبرونې برخه دي ونیس پروګرام پر ورشا د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي خدار سن اولاندې د دې سات خبرونه ویاند منور شاه
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان سپریم کورټ د غبرګ شهریت لرونکو یو لس پارلماني غړي نه اهله ګرځول دي نن افغان او اتلافي ځواکونو د قاری یحیی د وجنې خبر تایید کړ شام وای کوم جنگ چې د هواد کې فریګي هغه لبنان کې د حزب الله ډلې ویران لپاره هم خطر دی او اوس د خبرونو تفصیل نن د پاکستان سپریم کورټ پارلیمان کې د غبرګ شهریت لرونکو یو لس غړي نه اهله ګرځول دي د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې تنی بنچ نن د غبرګ شهریت د کیس فیصله واوروله خپل مختصره فیصله کې عدالت ویلي چې د دې کسانو نه د ټوله تنخواګانې مراعات دوه هفتو کې واپس واخیستې شي او د دوی خلاف د پاکستانی قانون مطابق کاروي وکړي شي ځکه چې دوی غلط بیانې کړې ده نه اهله شوی کسانو کې زاهد اقبال فرح ناز اصفهانی احمد علی شاه فرحت محمود ملک جمیل ندیم خالد محمد اقبال آمنہ بوٹر ارشد چوہان نادیا گبول او رحمان ملک شامل دي د پیښور کوهارت روډ سکیم چوک په پرونی ریموت کنټرول به میچاودنه کې د مړو شمیر اتو تر رسیدلې ده چې پکې یو خزه هم شامل ده په دې پیښه کې شپږشتنه زخمی شوې دي د دې پیښې په اړه د پیښور یو انتظامی چارواکي سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په جوبلو او مړو شو کسانو کې د هوایی ځواکونو یو تن هم نه دی شامل نو ځکه دوی د برید د هدف په اړه سن شي ویلې
چونکہ اداسی سو چکم زخمیان رغلی یا ڈیڈ باڈیز رغلی نو پائی کے خو ٹول سویلین دی عام خلق دی مسافر دی دا موقع چی دا ڈر اسماعیل خان سے فلینک کو چھپائی کے ناس ما خو پل چکم میں معلومات حاصل کرنو دا ایئر فورس پاکے خو سنگل پرسن ہم نشتا دی او عام دا سورلو گاڑے ہیٹ شوئے دے بی ڈی ایس چکم انیشل انویسٹیگیشن دے نو دا پلانٹڈ دی ریموٹ کنٹرول
د پیخه کې د یو شمیر نورو گاډو ترڅنګ د هوایی ځواکونو یو گاډه هم تباه شوې ده ځکه پرونځنی پولیس چارواکو ویلي وو چې د هوایی ځواکونو دغه گاډه د بریډ هدف وو د دره ادم خیل طالبانو د بریډ پلا په غاړه اخیستې ده نن افغان او اتلافي ځواکونو تایید کړه چې د نهه پورز د کندوز ولایت په قلا الیزال ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال قاری یحیی وجل شوه نوموړی په ازبکستان کې د اسلامي غورزنګ نومې تنظیم یو مشر وو چارواکي وایي چې کوم وخت افغان او اتلافي ځواکونه د یحیی د اوسېدو ځای ته ورنږدې شو نو هغه سره د خپل ملګرو په بل طرف راته او شو د امنیتي ځواکونو خلاف کاروي ته ځان برابر کړو د چارواکو په وینا د پیژندګلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ذکری قاری یحیی په دې کاروي کې وجل شو ملګری یې نیول شوې دي بلخوا افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې بهرنۍ او کورنۍ ځواکونو عملیات کړي چې پکې د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون درې طالبان وجل شوي او شپږ نور نیول شوي دي د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون په دې اړه وایي
په مکر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال سره درې نفر وژل شوي دي او شپږ نفر زخمیان دي نو دا ځان سره سپیشل فورس وړي دي دا سپیشل فورس له طرفه وژل شوي دي
سباون زیاتوی چې د عملیاتو کې امنیتی ځواکونو ته مارک جوبلا نه دا وخت چارواکي د مقور لپاره د نومول شوی ولسوال نوم مولا عبد الله خای خو طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي د امریکا صدر باراک اوباما پرون د خپل افغان سیال حامد کرزی سره د ویډیو کانفرنس په ذریعه خبرې کړې چې پکې په امریکایي اتحادی او افغان ځواکونو د داخلي بریدونو د مخنیوي په هڅو هم خبرې وشوې. په روان کال کې په داخلي بریدونو کې د امنیتي ادارو د کارکونکو لخوا په خپلو غربي استادانو د ډزو له وجې لږ تر لږه 150 بهرني پوځیان وژل شوی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام د حکومتي کنټرول لاندې رسنۍ وایي صدر بشار الاسد پرون د ایران وزیر خارجه ته ویلي دغه جنگ چې د هیواد کې خوريږي نه یوازې د شام لپاره خطر دی بلکې لبنان د شیعه غورزنګ حزب الله او ایران لپاره هم خطر دی. د شام سرکاري خبری ایجنسی سنا وایي شام ته په سفر ورغلي ایرانی وزیر خارجه علی اکبر صالحی ته اسد ویلي دا جنگ مزاحمتي اتحاد په نخښه کوي. د اسد رژیم ایران او حزب الله د اسرائیل پر ضد خپل شریک مخالفت ته مزاحمتي اتحاد وای. په دمشق کې د اسد سره د ملاقات نه وړاندې پرون صالحی ویلی وو په شام کې د نور لس میاشتو راهیسې روانه شخړه صرف د شام ولس هوارولی شي. نوموړي په سیمه ییزو هیوادونو د رامنځته کېدلو غږ کړی.
قطعا به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. ما بایستی
مونږ له پکار دی چې په سیمه کې د هغه هیوادونو سره رابطه وکړو کومه چې په حقیقتونو ولاړ د یو حل درېستلو لپاره یو کردار تر سره کول دي، او هغه تنظیمونو سره رابطه وکړو چې په دې لړ کې کردار تر سره کولې شي.
انشاء الله یک راه حل مناسبی رو پیشنهاد.
صالحی په دمشق کې د شام د وزیر خارجه ولید المعلم سره هم لیدل کتل وکړل. او بل خبر دا چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو مشر سید جلیلی پرون ویلي هواد یې انتظار کوي چې د یورپی یونین د خارجه چارو د مشر کیترین آشتن او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو د استادو ترمنځ د مشورو سنتایز روزي ترڅو د نوموړي سره نورې خبرې اترې وکړي شي. تمه ده چې آشتن به په روانه هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امنیتي شورا د 15 مستقل غړو او د جرمني د استادو سره لیدل کتل کوي. جلیلی د تیرې نهه په ورځ په استنبول کې آشتن سره ملاقات کړی وو او دا یې ګټور ګرځولی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او ریدلی او لوستلی شئ. په خبر کې پرون د سورلو په یو گاڑی بمی چاودنی اته کسان وژل دي. یو اني شاهد وای
زده جلزو کې من روانو متاثرین سامان مړلو پورته دا دغه چې دغه د ورسیو بس یو مهیزا خنګ شو چې بیا زی کوز می زون وکاتو نو مو داس ولا کا پر دای.
په شمالي وزیرستان کې قبایلی انتظامی او ګرند وزیرستان امن جرګي د اف سی قانون تر مخه د علاقای ذمہواری لاندې 250 کورونا قران کړی دي. دا پاکستان حکومت یو وار بیا غیر رجسٹر افغان کډوالو ته بیرته خپل وطن ته د ستنیدو ویلی دی. پلوشه پروگرام کې به واوري چې سواد کې تیرو بدامنیو د ښځو ژوند او تعلیم څومره متاثره کړي. تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورټ. د پیښور کوهات روډ سره نږدې په سکیم چوک باچا ګاډۍ کې یو بمی چاودنی اته کسان وژلي او شپږش نور یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بمی چاودنه د ګڼې ګوڼې په یو سیمه کې د کوهات اډې ته جوخت په یو موټر کې له ایښودل شوي بارودي موادو شوې ده چې پکې د مړو او ژوبل شوي ټول کسان ملکي وګړي دي. نور حال د پیښور نه شبیر مجان راکوي.
پیښور کوهات روډ د بډابیر تڼې په حدود کې شوی ریموټ کنټرول بمی چودنه کې د پیښور لوی اسپتال لیډی ریډینګ مشر ډاکټر مختار وینا تر مخه اته تنمړو او شپږوي ژوبل شوي دي. دا دغه پیښې په هغله باندې د پیښور ضلعی انتظامیه مرستیال مشر یا اسسٹنٹ کوآرڈینیشن افسر سید ظفر علی شاہ مشال لیڈو تو ویل
پدے کے ات کسان شہیدان دی پائے کہ یو زنانہ ہم شامل ہے اشپا گوش کسان پکے زخمیان دی چونکہ اداسی سو چکم زخمیان رغلی یا ڈیڈ باڈیز رغلی نو پائے کہ ہو ٹول سویلین دی عام خلق دی مسافر دی دا موقع چ در اسماعیل خان سے فلینک کوچ پائے کہ نہ ما خپل چ کہ معلومات حاصل کنو دا ایئر فورس پکے سنگل پرسن نشتا دی او عام دا سرلو گاڑے ہٹ چھوے دی بی ڈی ایس چکم انیشل انویسٹیگیشن دے نو وی دا پلانٹڈ دی
بلخوا د لیډریډینګ اسپیټال مشر ډاکټر مختار ویل چې اسپیټال کې د ناروغو هر قسمه طبي امداد روان دی. دوی ویل چې ټول عمله په ایمرجنسي ډیوټي ده او د هیڅ کمی نشته دی.
علاج جاری دی، ټول ډاکټران موجود دي، سټاف موجود دی، هر شی اویلیبل دی. تاسو ته پته ده چې لیډریډینګ پر ټیم پر الرټ باندې وی او ماشومان دي دوه زخمیانو کې یو زنانه ده او یو زنانه په مړو کې ده او پنځه شپږ پکې داسې دي چې سیریس کنډیشن کې دي.
دغه پیښه کې د خیبر جنسې د باړې بې کوره شوې یویش کلن زلفان چرمتنونه جلوزو کیمپ ته امدادي توکو لپاره راغلو هم ژوبل شوې دي. هغوی د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ ویل.
زه د جلوزو کیمپ نه روانو متاثرین سامان امر لو کورتا دا دغه چې دغه د ورسیو بس یو مهیزا خنګ شو او پس سرم بغرا له بس یس بونم پوینو شو چې بیا زی کوز می زون وکاتو نو مو د لاس داسه ول کا پر دای کسه دا دا غلاس نو ز یس باندې پوینو شو چې دا سو یو څه چالو شو ز بډه په سر راسو نه سوزکی یس مم نه دلی بس پر یا راونو من داسه بس په خپل بوج باندې زتا کیاو ما متانو نه مورو
هم دا رند قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سره تعلق لرون کې 15 بشکلن احسان الله هم په دې پیخه کې سخت شو بل شوی دی. په لیډریډینګ اسپیټال دهغوی یو خپلوان مشال لیډو ته ویل چې احسان الله مصری خان ته خپل ګاډی ټیک کول له راوستې وو.
موږ غفر کې د شمالي وزیرستان یو کوم بورخیل دی یارب دې کوم څه وایو دې کوم موږ یې سم شو لري څه پدم نه لګي چې تو کوي او تو نه کوي څه کیږي پاکستان دې باندې یو الګ وو د ګاډی تیارول نو بهر راوتل دي چې شې په څه شای راخستو د ټیم کې دماکه شوی دا زمونږ د الګ کې زخمی دا او ډېر خطرناک دماکه شوی دا او خلک ډېر پریشان دي او نو مې احسان الله دې عمر یې 25 سال دی 24 سال
دونه ولدا چې د پیخور پولیسو مشر ای ای جی شفقت ملک وینا ده چې 14 په وخت کې د دغه سیمینا د هوایي ځواکونو یا پاکستان ایئر فورس عملی ګاډ هم تیرې دو خولې د دې 14 ښکار شوی ټول عام وګړي دي. نو دوی دانش ویلې چې آیا د ترهګرۍ د دې پیخې ټارګټ عام وګړي او کنا د پاکستان ایئر فورس دغه عمله. دوی ویل چې په 14 کې د سلویخت نه 500 کیلوګرام پورې 14 مواد استعمال شوي دي چې په یو ګړ کې اخوده شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
څنګه تاسو واردل چې په پیښور کوهات روډ سره نږدې سکیم چوک باچا ګړې کې یو بمی 14 اته کسان وژلي او شپږ شنور یې او ژوبل کړي دي. په پیښور روغتون کې زموږ همکار غلام غوث یو څو عیني شاهدینو سره خبرې کړې دي چې هغوی دغه بمی 14 د سترګو لیدلې حال له مشال رادیو سره شریک کړي.
مونږه روره مونږ دی وخت کې سکیم چوک کې فروټ ګاډ هم خلا ګولاو کنه لاس ګاډي سره ولاو چې زوردار دماکه وشو او چې دې دې تر راغلو بس مونږه مړی ولی د نورم سم نه لیدلې. خپل کور تر راغلو خپل کور مولې د چاغم دیوالونو ټول کریک دي سامانونو ټول مات دي خو ماشومان خدای بشکړي دي خو نور دا دروازو ولا دکانونو ولا یو دروازه ولا دکان ولا شاګرد هغه ورګه زخمی دي او نور ورکی بش دي یو دوه خیرادی دکان ولا شاګردان هغه ورګه مړو یو تیلو ولا دي هغه ورګه مړ دي درې څلور پنځه کسان دي زمونږ ښاو نه دي ولا مړ دي.
زه رشکه چلوم خلیل نوم مده او زماره ماما د لور خاوند دي دا سرفراز نوم مور او پلار یو زوم او تیلو کار کولو دلته سکیم چوک سره او دا متخیلو دي او کور کې غوډا سه بدل دي نو به مسمور او پلار یو زوی نو سال به کور کې نو بس والله چې پلار ته غوډا سه او بس خلکو نیولې نو
دا زاس کاو د سکیم چوک نه روانو ما او دا ډېر لګي او بلو کلر کې ګاړې ولاو دا باغې کې شو او ور ډېر مړي په ګډه لګي پراتو او سه اسپیټال ته او بس زخمیان نو شاګر په خپل هم زخمی شو ما اسپیټال کې جو شرنګو کو تیار صحیح ما بس استاد نو بس لاو نو خطرناک د سکیم چوک څو خلکو رامنډا کو خلکو جړل او دلته کې بلاس ډېر ګاړو دي شیشه ما دي ډاکټر دکان کې کم نه یو اجي سه تل والا دا
دا پیښور د بمی 14 عینی شاهدین چې مشال راډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړی. اوس تاسې پام راګرځو قبایلي سیمو په لور. په شمالي وزیرستان کې قبایلي انتظامی او ګرانډ وزیرستان امن جرګې د اف سي قانون تر مخه د علاقایي ذمهوارۍ لاندې 250 کورونه وران کړي دي. پوځي چارواکي وایي دا کار یې د دې میاشتې په لومړو کې د ماچوسو د کلی سره نږدې د بمی 14 په جواب کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارو په اف سي قانون لاندې له عمله هم نیوکې کړي چې یو کس په جرم ټول کلی یا قبیلې ته سزا ورکول کیږي. زمو همکار په دې اړه نور تفصیل لري.
تیر ورځ قبایلی سیمه شمالی وزیرستان میرانشاه بازار سره نږدې مچسو کلی کې د پولیټیکل انتظامیه په امر باندې ګرین وزیرستان امن جرګې او میرانشاه قبیلې مشرانو 250 شکمن ګرځول شوي کورونا یا ټکانې په بلډوزرو سره هوارې کړې دي. د یادې شوې قبیلې مشرانو او دولتي چارواکو په وینا د روانې میاشتې په دریمه نیټه د مچسو کلی سره نږدې بنو میرانشاه سړک باندې نامعلومه کسانو په ریموټ کنټرول بم سره د پاکستان فوج انجینیرنګ بے ایف ڈبلیو او یعنی فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن گاڑے الوزا ولے او چھ پکے درے اہلکار جو بل شوی ول دین اورستا پولیٹیکل انتظامیہ دا ایف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری شیکلان دے یا دے شوی قبیلے تا امر کڑے او چھ دوی دے پخپلا پا دا غسیما کے دا دولت لخوا شکمنے گرزول شوی ٹکانے ہوا ریکڑی کنی دولت بابیا پخپلا گام اخلی چھ تیرہ ورس گرین وزیرستان امن جرگے او کامی مشرانو پخپلا دا غلطا 250 شکمنے ٹھکانے ڈانگے کڑے. ملک حضرت خان مشال ریڈیو تاوے چھ دوی پا متفقہ دغا گام آخستے چھ پائندہ کے باہم دا امن دپارا دا دولت سرا تاؤن کوی.
بالکل جدا مس پساری کا غون ہے میرم سا کلی پساری کا ران کرل تول کو مسرون بھی مس پساری کا ران کرل اندہ دا پورا بھی بیا انسالا دا آغا کور کی تول پا خواستی انسالا پا دے بندے اور وقت پورا بھی دا کوشش بھی انسالا چھ حکمات مستا سوئے یا آغا بمانی پورا آمن دا پورا لگیا ہی گانا انسالا چھ آمن رسی پدا واتن سے.
ملک نورگول وائی چھ دا غشان گامونا بعد امن دپارا گٹاور ثابت شی او پائندہ کے بانور خلق ہم پخپلو خپلو سیمو کے دا امن پر زائی کولو حسا کوی.
کیم دا سے شکمن ہے ٹکانے وے آغا پا بلڈزر بندے آورے کڑلے انشاءاللہ دا بے دا سے جاری وی خوائی پاک تا امن رو والی حکومت دا گوشتی وی چھ دا سے وکی کانے بھی امیز آورا ہی بھی امیز وی تاویل باس امن کا میٹائی کا سونیا سوال و میرم شاہ کلی میز مشرونیا سوال باز دا آغا پا مشترے کا بندے دا آغا کاروئی وشوا دا سے ترقیات تا چارے دا ایف ڈبلیو ولا لگ گیا دی دا بے دا چارے چھ وشی روڈی نا جوڑ سی کال کے تا بے ڈیر سا اولاد جوڑ سی جی سر اب دئی یقین پی دو سی چارے تا بے دلی نا ویر کو.
شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا مشرانو په وینا کال 2001 امن معاہدے لاندې کله هم چې دولت وغواړي چې د شکمنو کسانو پر ضد ګام اخلي نو وزیرستان امن جرګه او کامی مشران به د دولت په خوخه د علاقائی ذمہ داری لاندې په خپل ګام اخلي. د میرامشاه قبیلې مشران او اوس دولت ته دا یقین دهانی هم ورکړې چې د فرنټیئر ورکس ارګنایزیشن اهلکار دې اوس په بنو غلام خان هائی وے باندې بیرته کار پیل کړي او د دوی په سیمه کې یا د شوې قبیلې د سړک جوړولو عملې د امنیت ذمہ داری هم اخستې. دا د هم یادوي چې په فرنټیئر ورکس ارګنایزیشن اهلکارو باندې د بامی برید نه پاس پولیټیکل انتظامیه د میرامشاه قبیلې ټول مراد د ایف سی آر قانون لاندې بند کړي دي.
دا مشال ریڈیو دا
پیښور های کورټ د لادرکشو کسانو د مقدمې د اوریدنې پر مهال د پاکستان استخباراتي ادارو او د خیبر پختونخوا پولیسو اعلی چارواکو ته نوټس ورکړي چې دغه لادرکشو کسانو په اړه عدالت ته تفصیلی رپورت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پیښور های کورټ کې د دیر شو لادرکشو کسانو د مقدمو د اوریدنې په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان مقدمې لپاره اوخته شوې د داخله چارو او دفاع چارو محکمو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دې لادرکشو کسانو په غل دي د پاکستان استخباراتي ادارو آی ایس آی ایم آی او د خیبر پختونخوا اعلی پولیس چارواکي عدالت ته تفصیلي رپورت وړاندې کړي. په دې حق لبانه د حکومت مرستیال وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال لیډو ته وویل
رپورٹ راتے وہ تفصیل سارا نوٹس کی کم دنوں جاری کو لے دفاع تم اور وزارت داخلہ تم اور اعلی چارواکو کو لے جواب اس تو اور دابل پی تو اس کا چہرا تھا سو منگا تھا رن کی تاریخ ہو نہ تھا سو دا جواب فور داخل گئی اور دا بیان ایس پی داخلہ گئی کہ آیا دا کسان ان کو کوشش کو دا آئی مائی درجتا اور نو دا آئی مائی درجتا کبلی نو کبلی دی غمو گئی یا یہ تر نرسان تغطا ہو جائے گئی یا تری ہائی گئی.
بلخوا عدالت تا راغلے دا سواد سیمی سرا تعلق لرن کی عبیدللہ پدے موقع مشال لیډو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر کسان لا درک دي او باید حکومت ته د دوی پته ولګي.
څه کسان دي ځنګ غائب دي؟ موږ وایو چې ځنګ دا یو کسان څنګه ورکوړي شي او موږ تا کسان پرې خو دي شي یا موږ ته پته ولګي چې شته دی او کنه.
هم په دې خلا د لا درک شوی کسانو مقدمه کوونکی د پیښور های کورټ وکیل امین الرحمن د عدالت دا ګام اوستایو چې حکومت دا رنګ د اعلی چارواکو نه دغه کسانو پښتنو کړی او ویل چې حکومت له هم پکار دي چې د ټولو بے درک شوی کسانو پته ولګوي.
های کورټ او سپریم کورټ د عوامو سترګې دي او ډیر خلک چې کوم دي هغه مسنګ دي چې شک نشته چې د ادارو سره دي او چې کوم عدالت دلته کې د بادرۍ مظاهره کوي اسپیشل د پېښور های کورټ ځکه چې دا د صفت وړ چیف جسټس اقدامات دي چې هغه سیکرټري ډیفینس سیکرټري انټیریئر او ورسره د ایجنسو چې کوم هیډ دي هغې ته ټولو ته مسلسل لګیا دی او په دې کوشش کې دی چې څومره زري چې دومره زیات ریکوري وشي.
یادونه ول ده چې عدالت ته دغه مقدمو اورېدنې د روانې میاشتې درویشتمې او دیرشمې نېټو پورې وځنډول او متعلقه ادارو ته حکم وکړو چې دغه اورېدنو کې دی د دغه بې درکه شوي کسانو په خلا تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو. د قبایلی سیمو ټیکداران وای د فاټا سیکریټریټ لخوا وفاقي ادارې پاکستان انجینیر کونسل سره د نوم اندرات شرط نا انصافي ده او کچر حکومت پریکړه بیرته واپس وانه خسته نو د روان ترقیاتي کارونو بایکاټ به وکړي. بلخوا چارواکي وای چې مقامي ټیکدارانو معیاري کار نه کولو نو ځکه یې نوي شرطونه لاګو کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. په قبایلی سیمو کې د نامنې باوجود یو شمیر ترقیاتي پروژې روانې دي چې پکې سړکونه، ودانۍ او سکولونه شامل دي. مقامي ټکداران وای په دې سختو حالاتو کې هم پرمختیايي کارونو ته دوام ورکړي. د قبایلی سیمو د ټکدارانو ټولنې مشر ظاهر جان وای چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ټکدارانو ته نوي شرطونه ایښودل شوي چې پکې د وفاقي ادارې پاکستان انجینرینګ کونسل سره نوملیکنه هم شامله ده. له دې مخکې به قبایلي ټکدارانو له پولیټیکل انتظامیه سره خپل نمونه رجسترول او د قابلیت په بنیاد به د عربونو رپورټ کې ځای خلکو ته ورکولي.
اوس چې د 30 جون نه پس موږ ته هغه د پولیټیکلانو رجسټریشن ختم کو دا شی چې په پاتا کې نوې رالو اوس چې موږ غاړي سره ځان رجسټر کوو چې موږ هغه موږ ته C6 چې موږ رجسټر کوي C6 چې د 1.5 کروڑ روپو کار شي کولای د 1.5 کروڑ نه زیات کولای. نن سبا د دې ګرامې په وخت کې یو پرایمري سکول استیمیټ هم 1.5 کروڑ نه زموږ ته کوي سټریک نه صرف 1.5 کروڑ روپو ته جي نه دا صرف او صرف یو دا سازش ته چې د پاکل ټیکداران چې دي هغه د
د فاټا د ټکدارانو ټولنې مشر ظاهر جان د خپل غوښتنو په اړه ویل چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل سره د رجسټریشن عمل بحال کړي او یا د اهلیت په بنیاد ورته ټیکې ورکړل شي. خو د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وای چې دا نوی نظام یې ځکه لاګو کړي چې ترقیاتي کارونه په ښه ډول ترسره شي او د قابلیت په بنیاد به ټیکې ورکوي. فضل الله د ټکدارانو د کارونو شکایت وکړو چې معیاري کار به نه کولو او د گورنر په وینا یو ځانګړی کمیټي جوړه شوه چې ټکدارانو ته کار ورکول لپاره تګلارې وټاکي.
هغه ټکدارانو ته کار ورکي او د دې لپاره د داسې یو ستراتیژي جوړ شي چې کار هغه په معیار هم څه کمپرمایز ونه شي او چې کم حقدار ټکداران دي کم هغه د پاکستان انجینرینګ کونسل نه هغه سرټیفاید دي د هغه سره ماشینري شته د هغه سره لاجستیک شته او د هغه سره یو ټیکنیکل او پروفیشنل خلک شته چې هغه کار یو خطه یې کوم نه کول شي نو تاسو به د هغه انلیسمنت کوي او ټیکې به هم تاسو هغه ته ورکوي او د پی ایچ هغه اختیارات ختم کړل.
ظاهر جان چې د فاټا ټیکدارانو د ټولنې مشري کوي دریز دري چې له کلونو راځي ټیکداري کوي او بیا له سره ټیکدار جوړیدل له دوی سره ناانصافي ده. دی وای
او د پاټا پر یو موږ دا اوچې ک په دې مرحله دا مطالبه دی زمنګ ونه منله نو بیا به زمنګ نشته دای چې موږ په ټوله فاټا کې ترقیاتي کارونو بایکاټ او هغه ترقیاتي کارونه به بندو. تاسو دې ریډیو کو ساتل ته موږ خوښته چې ای سی ایس موږ ته ټیم نشي راکوي زمنګ مسلې دې مو سره گورنر سره دې مهرباني وکړي موږ ته ټیم راکوي زمنګ دا مسایل له حل.
د قبایلی سیمو ټیکدارانو د غوښتنو پاړه د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وای چې د خبرو تر لارې به د ټیکدارانو مسلې هواري کړي. د زیاتوی
کدا هغه کوم جایز غوښتنې دي بالکل حکومت زمونږ فاټا سیکریټریټ زمونږ حکم زمونږ گورنر صاحب هغه خبره بالکل اوري مخکم ټایم ورکړه دی بیا به له هم ټایم ورکړي او خپله صحیح سره سینه به هغه خبره ته هغه اهمیت ورکړي او د دې مسلو حل بروباسي.
د قبایلی سیمه ټکداران له حکومت غوښتنه کوي چې په زرګونو کسانو روزګار بچ کړي او له پاکستان انجینرینګ کونسل سره د نوم لیکلو یا رجستریشن پریکړه بیرته واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د سند صوبای چارواکو د هغه زورګونو کډوال ګډانو لمنځه وړل د وړلو کار شروع کړی دی چې د استرالیا څخه د سمندري لاري کراچۍ ته راستول شوی وو. چارواکي وای چې د معنی روستو دغه کار شروع کړی دی. تر اوسه پورې په زورګونو ګډان لمنځه وړلی او لا هم دا سلسله دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ مشال رډیو ته ویلي دي چې په زورګونو شمیر کې دغه ناروغه ګډان د کراچۍ په رازق آباد کې لومړی حلاليږي او بیا په جوړه کند کې د لویو ماشينانو په ذریعه خخيږي. دا یو زره ګډان دي. دا د حلالولو وروسته په جوړه کند کې خخولې شي. دا ډېر شمیره ده او د دې ټولو ګډانو په ختمولو کې به وخت ولګي. د هغه په خبره ټول متاثره ګډان د لایو سټاک محکمې په ولقه کې دي او دغه څاروي وار په وار د اړوند چارواکو په نگرانۍ کې حلاليږي او په دې توګه لمنځه وړل کیږي. د سند حکومت لخوا یاده پریکړه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې لوی اختر نږدې دی او په کراچۍ کې د قربانۍ څاروو منډۍ لګېدو ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. د سند صوبې د لایو سټاک د محکمې سیکرټري عابد شاه وایي دغه ګډان د استرالیا هیواد څخه د پاکستاني وی سوداګریزې کمپنۍ د بحرین دپاره راغو وو. خود بحرین حکومت دغه ګډان رد کړی وو.
جب بحرین گورنمنٹ نے ان کو ریجیکٹ کیا
دی وای کله چې د بحرین حکومت دغه ګډان رد کړل نو د هغې نه وروستو ګډان پاکستان ته راوستې شو. دا څاروي د اګست په میاشت کې د استرالیا نه په سمندري جهاز کې بار شوي وو. موږ د دې معاینه کړې ده او د دې پخلی شوی دی چې دې ګډانو کې ناروغي شتون لري نو ځکه مو د دې د ختمولو پریکړه کړې ده. بلې خوا ته پولیسو د کراچۍ په شالتیب تاڼه کې د یادو ګډانو د راغوښتونکي تن په ضد اف آی آر لیکلی دی. د سیمې پولیس وایي چې اف آی آر یې د بهر ملکونو څخه د سامان راغوښتونکي کمپنۍ د مالک طارق بټ په ضد لیکلی دی خو طارق بټ په ده لګول شوي تورونه ردوي. مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي خپل دریځ څه په دې ټکو کې څرګند کو. زه باوري یم چې دا ګډې هیڅ ناروغتیا نه لري. په دې کې یوه ګډه هم بیماره نه ده. د دې ټولې رمې نه که کومه ګډه هم څوک راونیسي او حلالې کړي د غوښې خوړلو ته یې زه پخپله تیار یم. موږ مخکې هم د استرالیا د همدې کمپنۍ نه ګڼ شمېر ګډان راغوښتي دي او همدلته مو خرڅ کړي دي او نور هم راغواړو. د استرالیا د های کمیشن چارواکو لخوا په خبري شوی یو بیان کې هم د یادو څاروو روغتیایي حالت صحیح خودل شوی دی. یاد دی وی د سمندر لاره ډېرې حلال څاروي د بهر دنیا څخه کراچۍ ته راځي او بیا د دې ځای څخه د پاکستان بیلابیلو برخو او هم افغانستان په ګډون ځینو نورو ملکونو ته ځي. نږدې یو هفته مخکې د کراچۍ قاسم بندرګاه ته د استرالیا څخه راغلي سمندري جهاز کې بزرګونو ګډان راوړل شوی وو. دغه ګډانو بندرګاه ته د رسیدو وروسته په بواتو کې دا خبرونه خپاره شوې وو چې راوړل شوی ګډان ناروغ دی. د دغه ریپورتونو وروسته سند حکومت د دغه ګډانو طبي معاینه کړې او د دغه ټولو څاروو د منځه وړلو امر یې ورکړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د رجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د دسمبر 28 نیټه باندې ختميږي. د سفران وزارت وایي چې غیر رجستر افغان کډوال دي په رضاکارانه توګه خپل وطن ته ستانه شي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله رکوي.
د سفران وزارت وایي چې پاکستان کې مېشت غیر رجسترډ افغانان باید په ملک ته لاړ شي. د سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت دا وخت فیصله نه ده کړې چې پاکستان کې مېشت رجسترډ افغانانو په موده کې به اضافه کولای شي او کنه. او د رجستر افغانانو په پاکستان کې کوم موده پوره هم شي نو بیا به هم موږ په زور نه لیږو.
دا په 2010 کال کې د کابینې یو فیصله وه او په دې باندې پاکستان، افغانستان او یونیسیف د ټول په متفق شو چې دا خلک به پر رضاکارند تور باندې یو 1 دسمبر بره پوری ودیزی را له خبره د بڑاولو اغه د کابینه فیصله وی ټولی کابینه کدا خبره منظور کلا بیا بکی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی مشال ریډیو ته ویل چې د لړکی د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روان دي.
د پاکستان د دولت رسمي موقف همیشه دا دی چې اغه مهاجرین چې رجستر شوی اغه به په زور نه وباسي، اغه به دوباره رجستر کیږي ځکه چې اغه د بین المللي قوانینو د مخې اغه باید داوطلبانه توګه باندې برتول شي. البته هغه افغانان چې راجستر نه دي من هیڅ د مهاجرینو د پاکستان حکومت وایي چې هغه یا باید پاسپورت واخلي او ویزه ولري یا باید وویستل شي. زمونږ تشویش دا دی چې کله پاکستان د دولت په سطح داسې خبرې پیل کړي چې موږ مهاجرین وباسو، بیا دا نو یو زمینه مساعده شي پولیسو ته د پاکستان او پولیس بیا مهاجرین تنګي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشره دنیا اسلم خان وایي
افغانستان کې اوس هم حالات داسې دي چې زیات شمېر کې افغانان ورسي او هلته خپل ژوند د نوې طریقې سره دوباره شروع کړي. 2012 کال د پی او آر کاډو ایرلاین ډېر رانږدې دی. فلحال خو د پاکستان حکومت دا فیصله نه ده کړې چې دا کاډو کې ایکسټینشن ورکوي که نه ورکوي، لیکن موږ ته د سفران د خواسته دا ضرور ویل شوي دي که ډیډلاین کراس هم سي په پاکستان کې رجسټرډ افغانان به د پاکستان حکومت ډیپورټ کوي نه. خو د پاکستان حکومت دا حق لري چې هغه افغانان په پاکستان کې غیر قانوني
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1,00,000 رجسټرډ افغانان میشت دي چې پکې 86% په کیمپونو کې او 40% په خاریو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. دې تر څنګه قریبا 1,000,000 غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، وخت د ماسپخین یوونی و بجه شوې ده. منور شاه نوبه خبرونو لنډیز باورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د وزیر داخله رحمان ملک په شمول غبرګ شهریت لرونکي یوولس پارلیماني غړي نه اهله ګرځولې دي. د پیښور کوهاټ روډ په پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیره تو تر رسیدلې چې پکې یو ښځه هم شامل ده. د پیښه کې خواوشا شپږیش تنه نور زخمی شوي هم دي. نن افغان او اطلافي ځواکونو تایید کړه چې د نهې په ورځ کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر قاری یحیا وجل شوی دی. افغانستان د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې د بهرنیو کورنیو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون درې تنه طالبان وجل دي. د امریکا صدر باراک اوباما پرون د خپل افغان سیال حامد کرزی سره په امریکایي اتحادی او افغان ځواکونو د داخلي بریدونو د مخنیوي په هڅو خبرې اترې کړې. شاموای کوم جنگ چې د هیواد نه چاپیره کیږي دا د لبنان د شیعه غورځنګ حزب الله او ایران لپاره هم خطر دی.
منور شاو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې دي. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبرې کړي، کوم خبرونه سر خبرونه ګرځولې دي. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل دغه ورسپانې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړي.
اردو ژبې ورسپانا ایکسپریس وایي چې په 13 نیټه وزیر اعظم عدالت ته وړاندې کېدو سره دا خبره ښکاره کړه چې حکومت د عدلیې سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او بیا دا رضامندي چې سویس چارواکو ته به خط لیکلی شي دې سره خو نور هم حالات سمېدو اړخته لاړل. اداریه وایي چې د بعضې کارپوهانو په نظر کې حکومت به سویس چارواکو نه د ولسمشر استثنا غواړي او دې سره به یو ځل بیا د عدلیې هغه حکم پوره نه شي چې پکې ویل شوي دي چې سویس چارواکو ته دې خط ولیکلی شي او حالات به نور هم خراب شي. حالانکه دلیو حکومت دوانو لخوا دا خبره په بار بار مخې ته راغلی ده چې هیڅ قسمه کړکیچ نشته او نه داسې حالات پیدا کول غواړي. اداریه مخکې لیکي چې دغه خط به اول سپریم کورټ ته ښکاره کولی شي او که عدلیه هم دا صحیح تسلیم کړو نو دې سره به د انارو معامله او د عدلیه او حکومت ترمنځ د کړکیچ خبرې ختم شي او حالات به سم اړخته لاړ شي او لکه څنګه چې د ټولو خلکو د دې معاملې هواري ته انتظار او سرمایه کارانو هم خپلې سرمایه لګول نه غوښتل، د دې وروسته به جمهوریت هم مخ په وړاندې روان شي او معاشي میدان هم د خوالی تمدا. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حج لپاره د پاکستان کامی ایرلاین پی ای ای خپل حج الوتونه پیل کړی دي او د لړکی 13 ورځ لومبي جاز 338 حج کوونکي سعودي عرب ته یوړل. ادارې وایي چې زموږ مقصد دا نه دی چې د حج کوونکو د مسلو او شکایتونو دفتر خلاص کړو، خو د تیر وخت د ترخو تجربو پر وړاندې کې د پی ای ای چارواکو توجه دې اړخته راګرځو چې د پروازونو د شډول د ځنډ نه واخلي تر مسافرو سامان رکېدو د پیښو پورې مخنیوي وکړي شي او د دې د حل لپاره یو کوټل لارا الټول شي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای له پکار دي چې خپل حج اپریشن په خطوګه تر سره کړي او حج کوونکو ته هر قسمه اسانه ورکړي او د دې سره سره دا هم ضروری ده چې د جازونو کې د داسې خدمت کوونکو ولګول شي چې ډیره زیاته تجربه لري او د مسافرو مشکلات ورسره نور هم را کم شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا کې وایي چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه پولیسو لستن نیولې دي چې سواد کې یو 14 کلن جینې په سوره کې ورکوله. اداریا وایي چې دا ډیره عام خبره ده او زموږ د روایتو تر مخه اکثر د دوه خاندانونو ترمنځ د لانجی هوارولو لپاره د یو کور جینې بل کور ته سوره کې ورکړي شي او د بدقسمتۍ نه دا خبرونه هله په میډیا خپاره شي چې کله کار شوی وي. خو دې کیس کې د ناانصافۍ نه اول میډیا خبر خپور کړو او د عدالت د دباو وروستو پولیسو د کیس پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړه. اداریا اخره کې وایي چې زموږ معاشره کې بعضې نورې هم داسې خبرې شته لکه د غیرت په نوم وجنه، د ماشومانو نه کار اغستل، سوال کول او دغه رنګ نور. باید چې د دې لپاره هم کمیټې جوړې کړي شي او حکومت د جرګو سره په شریکه د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د تیر ګل په ورځ د بردیر په واړی پریس کلب د اسلام خلاف د جوړ شوي فلم پر ضد په مظاهرو کې د دریو خبریالانو وژل کېدل غندلې دي. اخوا ګارډین لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ځنډیدل به افغان ځواکونه په روانه جګړه کې یوازې پرېږدي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له فرخند وزیر ناورو.
د بی پولی خبریالانو ټولنه ریپورټرز وداوت بارډر وای د خیبر پختونخوا د بردیر په واړی پریس کلب د هغه فلم پر ضد په مظاهرو کې درې خبریالان جوبل شوي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي. د خبریالانو ټولنه وای د تیر ګل پورس قهرجنو مظاهرچیانو په واړی کې د پریس کلب مخې ته مظاهره کوله چې په تشدد کې بدل شو او دوی د خبریالانو خلاف د داسې ګامونو غندنه کوي. ریپورټرز وداوت بارډر لیکي باید په سیمه کې امنیتي کونه د داسې مظاهرو په وخت موجود وي او د خلکو تحفظ یقیني کړي. د خبریالانو د ټولنې په پاکستان کې د دوی د نورو ملګرو په یو داسې ماحول کې په کار اندېښنې راپورته کړي چې پکې دوی ځانونه خوندي نه احساسوي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې د خبریالانو د مسلو د هواري او د دوی د کار ځایونو د تحفظ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا برطانوي ورسپاڼه ګارډین لیکي د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه د څه وخت لپاره درېدلې ده او په افغانستان کې میشته احساب چارواکي وایي ډېر زر به دوی د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي ځکه چې دغه فیصله د څه وخت لپاره شوې ده چې څه ستراتیژیکي اهداف نه بلکې دا یو ټیکټیک دی چې دوی یې باید استعمال کړي. ګارډین ورسپاڼه لیکي کچېرې دا فیصله دوام ولري نو یوه ګټه به یې دا هم وي افغان امنیتي ځواکونه به په خپله د امنیت د خوندي ساتلو ذمهواري ترسره کوي او په دې دوران کې به د دې جوګه شي چې د 2014 کال وروستو کله چې نړیوال ځواکونه د دغه هیواد اوزي نو دوی به په ښه شان د امنیت کار سرته ورسوي. خو ورسپاڼه دا هم وایي څومره چې د ناتو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو د ځنډیدلو فیصله دوام لري هغه همره به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکو ته هم نقصان رسیږي او پر یو بل به باور ختمیږي. هر ورځ امریکایي پوځیان په خپلو اډو کې ناست وي او په یوټیوب ویډیوګانې ګوري او دا شان د افغان ځواکونو روزنې ته هم نقصان رسیږي. افغان ځواکونه دا وخت جدید وسله نه لري چې پکې د ماینونو د معلومولو آلې او هلیکاپټرې هم شامل دي. ورسپاڼه لیکي 50% سیمې اوس د افغان امنیتي ځواکونو د واک لاندې دي چې پکې د یو شمېر سیمو واک افغان ځواکونو ته د سپارلو عمل هم روان دی. د هلمند په شمالي سیمو کې چې د روانې جګړې یو مرکز دی د جنگ زیاته برخه امریکایي ځواکونه سرته رسوي او د روزنې د عمل د ځنډیدلو سره به افغان ځواکونه نور هم د وسلوالو لپاره یو آسان هدف جوړ شي چې په دې جګړه کې به د وسلوالو سره یوازې جنګیږي.
فرخند وزیر وا چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول. ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې بهرنو او کورونو سرتیرو عملیات کړي دي چې په پایله کې د مقر ولسوالۍ دپاره د وسلوال طالبانو نومول شوي وسوال وژل شوي او شپږ ملکي ژوندي ملګري ژوندي نیولې دي. سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکي وای دغه عملیات بهرنیو سرتیرو تیر ورځنا وخت د غزنی په مقر ولسوالۍ کې کړی دی چې په پایله کې د طالبانو د ولسوال په ګډون درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. د چارواکي په خبره تر عملیاتو وروسته بهرنیو سرتیرو ته د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې او نور چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې دغه عملیات بهرنیو سرتیرو د مقر ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې او نیول شوي کسان یې هم له ځان سره وړي دي. د خبره په عملیاتو کې بهرنیو سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال څلور درې نفر وژل شوي دي او شپږ نفر زخمیان دي. نو دی ځان سره سپیشل فورس وړي دي. دا سپیشل فورس له طرفه وژل شوي دي.
چارواکي د مقر دپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال نوم ملا عبدالله ښیي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه ورځې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پاتون کوونکو او طالبانو ترمنځ هم نښته شوې وه چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د 2012 کال په شل اوریزه نړیوال کپ کې هندستان افغانستان ته په درویش رنزونو ماته ورکړه. د ټاس له ګټلو وروسته افغان کپتان نوروز منګل هندستان ته د بیټنګ کولو ویل. هندستان د ویرات کوهلی د 50 رنزونو په جوړولو یو سل او یو کم شپېته هدف ورکړو، خو په جواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي په شلم اور کې یو سل شپږ دېرش سکور په جوړولو اوټ شول. ویرات کوهلی د لوبي غوره لوبغاړی اعلان شو. نن بعد د کپ کې سیالو کې د جنوبی افریقا او زیمبابوې میچ کیږي. له دې وړاندې دوه سیالو کې سریلانکا له زیمبابوې او آسټریلیا له آیرلند څخه ګټلې وه. نور تفصیل بشیر ګواخ لري.
د 2012 کال په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې افغانستان له هندوستان څخه په دریش منډو ماتې وخوړه. د سریلانکا د کولمبو په پریمداسا سټیډیم کې د نړیوال کپ دا درې ملوبه د تل په څیر د دواړو هیوادونو د ملي ترانو په غږولو پیل شوه. افغانستان کپتان ټاسو ګټه او هند ته د بیټنګ کولو ویل. د هند پیل لوبه خنه وه. په څلورم اوور کې د دوی شرنځونو په کولو سره دوه لوبغاړي ویرندر سیواګ او ګوتم ګمبیر د شاپور زدران په بالنو اوټ شوي وو، خو وروسته د افغان لوبډلې لخوا خراب فیلډینګ او د دریو کیچونو غورځولو هندوستان ته د سنبالېدو موقع ورکړه او افغانستان ته یې د 1950 منډو هدف وټاکه. ویرات کوهلی تر ټولو ډیر 50 سکور جوړ کړ. د افغانستان لخوا شاپور دوه، دولت زدران، کریم صادق او محمد نبی یوه یوه وکټ واخیسته. د هندوستان د 1950 په جواب کې افغانستان د کپتان نوروز منګل او محمد شهزاد په لوبولو تیز لوبه پیل کړه. محمد شهزاد په سټیډیم کې ناستو په زرګونو خلکو ته د تفریح په برابرولو د هلیکپټر په نامه هغه شاټ هم واهه چې په کرکټ کې هندوستاني کپتان مهندر سنگ دونی ته ځانګړی دی او شهزاد یې تر لوبې مخکې د وهلو وعده کړې وه. کله چې شهزاد او نوروز منګل اوټ شول، له محمد نبی بغیر نور افغان لوبغاړي تر ډیره پاتې نه شول او په دې توګه ټول افغان لوبډله په شلم اوور کې د 1.6 رنزونو په کولو سره اوټ شوه او میچ یې په 3 رنزونو وبایله. د لوبې له ختمېدو وروسته هندي کپتان مهندر سنگ دونی سیالي ډېره سخته وبلله او افغان سر ټیم نوروز منګل وویل چې لوبډلې ځینې غلطیانې وکړې، خو که تجربه یې نور ډېره شي نو د داسې میچونو په ګټلو کې به ورته کومه ستونزه نه وي.
ډېره خلوب مو شوه لکه څنګه توقع وه، ماشاءالله لوبغاړي ډېره خلوب وکړه، خو بیا هم بیټنګ کلپس شو سوشل انسینو د وجه وچه موږ وکړې ډېر تر وکړې. فیلډنګ یقینا چې فیلډنګ خو نه شو، خو بیا هم د دوی ډېر لانګ بیټنګ وتر اوم یا تم پورې خبر سمنانو نه دمر فرق نو زم بیا ماشاءالله تقریبا 15 زخه ټارګټو
د یادونه وردا چې هندستان د 500 ورز نړیوال کپ په شان د 40 ورز نړیوال کپ غټون کې هم پاتې شوه دی خو افغانستان یوازې څو کال کېږي چې کرکټ لوبه کوي افغانستان بعد د جمعې پر ورځ د تیر نړیوال کپ غټون کې انګلند سره مقابله کوي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت را رسیدلې دی 19 خبرونه په لوښه ته نننی پروګرام کې زموږ همکاري فرخند وزیر د سواد کې د بدامنیو د تیرو بدامنیو کې د خزو تعلیم او ژوند ته څومره زیان رسیدلې دی په هغه اړه د سواد مختلف کارکونکو سره خزو سره خبرې ترې کړې دي نور موضوعات هم په دې پروګرام کې راغونډ کړي دي نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته غوږ شو
بلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم په دې پروګرام کې بباوري په سواد کې تیرې بدمنۍ د ښځو تعلیم او کار څومره متاثره کړي
تلفاسو سلور سو اسکولونه زمون تباشیو او د جنګو تعلیم خو بالکل ختم شیو
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای په هیواد کې سږ کال د ښځو د ځانوجن پیښې زیات شوې دي
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست هم نظر به گزارشات که توسط
او د پاکستان د فلمی هنرمند شبنم د ژوند او فن حال لرو د ټولو اول رازو په سواد کې د انجونو د تعلیم او کار روزګار په اړه دی ریپورت تا د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې د تیرې بدمنۍ وروستو حالات اوس په خکېدو دي د سواد اوسیدونکي وایي تیرو 15 کلونو کې خاص کر د جنکو تعلیم او داشن په دغه سیمه کې د ښځو کار روزګار ته سخت نقصان ورسید د سواد اوسیدونکي وایي د سیلانیانو د راتګ د کاروبارونو د پرانیستلو سره سره په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پیل شوې خو اوس هم په یو شمېر ځایونو کې ښځې استادانې او یا په نورو ادارو کې کارکونکي په حالاتو پوره باور نه لري په سواد د یو سکول استاد غل خاندان وای سواد د خیبر پختونخوا یو په هغه سیمو کې راځي چرته چې د خزو د تعلیم شره تر ټولو زیات ده خو بدمنۍ د دوی کاروزګر سخت متاثر کړي او اوس هم په ډیرو سیمو کې خزې لکوره بهر په کار کولو او یا انجونې سکولونو ته په تک کې مشکلات لري
ځکه خلک د دې زیات ویریږي چې د شپې د حالت خراب شي او بیا د مسلې جوړيږي د څه ډیر زیات نقصان نه سي درلې ځکه چې په سلفاسو سلور سو سکولونه زمونږ بالکل امن دے او تعلیم د خو لپاره لټول نه زیات ضروری دی ولې چې لوی خصي تعلیم د ټول کور تعلیم دی
د تیرې بدمنۍ وروستو په سکولونو او کالجونو کې د نورو سیمو استادان هم په سواد کې کار کول ته غاړه نګدي د سیدو شریف د جنکو د کالج تکونکو وای د دوی په کالج کې شپاړس د جنکو استادانو پوسټونه خالی پراته دي او د دوی وخت هم ضایع کیږي
زه په ډیګری کالج کې په فرست ایئر کې فوکس دا بوسه بتکت یو د متنس یو د اسلامیت زمونږ وخت راځي کیږي او مسیحي نشتی او د اسلامیت بیره روم نه لګي او د متنس نه لګي او ځنه کې سګر دی او فرست ایئر کې سبق ویل غواري ڈگری کالج کے اور شیاری نیچے فزکس اور اسلامیات اور سینا سے گپ شپ لگے زیادہ تر بچے غریب دیا وہ دانشی برداشت کرے چمکان سیانی آؤں سیاسی شنگن سو حکومت نہ بختہ نہ کہ سیانی راول خاصی زائد
په 2001 کال کې پسواد کې د انجونو سکولونو ته په تګ او یا په نورو ادارو کې به کار کولو د ځایي طالبانو لخوا بندیزونه ولګول شول چې وروسته په دغه سیمه کې یو شمېر د هلکانو او انجونو د سکولونو ودانۍ ړنګ کړل شوې. فرزانه اکرم چې په سواد کې په یوې غیر سرکاري اداره کې کار کوي وایي اوس هم ځینې کورنۍ نه غواړي لوریانې له کوره د تعلیم او یا د کار لپاره بهر ولاړ شي.
حالات داسې وو چې لکه مطلب مونږ ته ډېر زیات مشکلات وو کنه خلک مطلب مونږ سره مونږ بچی کورونو ته لاړو خلک په زمونږ نه یېرېدل ځکه چې هغوی په دې کشمکش کې وو چې اسې نه چې دا حالات بیا دلته کې بیا هم هغه شانتي شي که نه نو زمونږ به بیا څه کېږي. نو هغه ټایم لوگوں ته زمونږ لپاره ډېر زیاته یو ګرانه مرحله وه مونږ مطلب دا خلک واپس خپل حالات لکه نارمل حالات طرف ته مونږ راوستل. اوس خو شکر دی رو 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 ٹائم تیری کی بیا پکی سیلاب رالو سیلاب سره بیا خلک ډېر زیات دغه شو لکه مطلب د خلکو کورونه لاړل ماشومان چې څنګه سو یا غي سکولونه غي سکولونه لاړل سبقونه ټول ګډ وډ شو د چا کورونه نو د چا لکه د چا زامن لور لاړل په سیلاب کې چې چا مور خپل لاړل ټول لکه دغه یو زندگی چې روانه واغه بالکل خراب شو لکه نه اوس بیا غي نفس رو 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 خلک چې دی اوس واپس خپل زندگی طرف ته راغل بیا اوس کوم دا اوس کوم زمونږ پروجیکټ په دې کې مونږ لکه مطلب
پسواد کې په تیرې بدامنۍ کې ځینې ښځینه استادانې داسې هم وې چې د پوځي عملیاتو په دوران یې خپلې سیمې او کار نه و پرېښودی او ګلی خاندانه وایي باید حکومت د داسې ښځو د کار ستاینه وکړي.
او زمونږ ډېرې خویندې په کورونو ناستې وې زمونږ بچیانې چې وې هغه د سکرین نه لاړې شوې وې په کار ده چې په دغه کوم خراب حالات کې کوم خویان د خپلې ډیوټیانې کړلې خپل روزګاري مخکې بول دی لاغې څومره سخت حالات باوجود نو په کار ده چې هغه ته څنګه څه ترقي ورکړی شي. نو دا به ډېره غوره خبره یې ځکه چې زموږ په خویان کې به نور هم جذبه پیدا شي هغه به نور هم مخکې راشي دې میدان کې.
د سواد اوسیدونکي وایي که څه هم د دوی په سیمو کې حالات په ښه کېدو دي خو باید حکومت د سواد هغې پخوانۍ ټولنې د جوړولو لپاره زیات کار وکړي چې پکې یوه ښځه ځان محفوظه احساس کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې سږ کال د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغه ډول پیښو د راکمولو لپاره په اکثرو ولایتونو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه هم پیل کړي دي. د ښځو چارو وزارت وایي دوی کره شمېره نه لري خو په دغه هیواد کې ځان وژنه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره شوې ده. تفصیل لپاره د کابل نه د معصوم میوند دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې کال په لومړیو 15 میاشت کې د ښځو د ځان وژنې او د ښځو د وژل کېدو تر 30 ډیر پیښې ثبت کړې. د دې وزارت مسؤلین وایي چې سږ کال د نورو جرمونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې پیښې ډیرې شوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د څانګې رئیس فوزیه امینی د دوشنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل
د کال په جریان کې نو ځکه دقیقې شمېرې نسم درته ویلی. زه خوښین یم سږکال د ښځو د ځان وژنې تړونې او ښځو د وژلو شمېرې د نورو جرمونو په پرتله لوړې دي. د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ښځو د ځان تړونې او د هغو د وژلو تر 30 پیښو ډېرې لرو.
د اغلی امینیا په باور کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناپوهي او پر خلکو د روانو جګړو اغېزې د ښځو د ځان وژنې اساسي لاملونه دي. د ښځو چارو وزارت داسې وخت د خبرې کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. د دې وزارت رسال ناجی طارق وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنو کره شمېرې له دوی سره نسته خو دی وویل چې څېړنې داسې ښیي د ځان وژنې پیښې د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېرې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست هم نظر به گزارشات که توسط تحقیق
که هم دقیق او تایید شوی شمېرې په لاس کې نسته خو د امریکا افغانستان تحقیقاتي موسسه د څېړنې له مخې چې په 1908 مریز کال کې شوی داسې ښیي چې د نارینه په پرتله ډېر ښځو ځانونه وژلي دي. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې 95% ځانوژنې د ښځو لخوا سوي دي چې نالوستې او یا لږ باسواده وي. شاوخوا 80% هغو کسانو ځانوژلې چې ودونه یې کړي وو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان ځانونه وژني. د چارو پوهان په افغانستان کې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو په منځ په ځانګړي ډول د دې هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د عامو پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. که څه هم په افغانستان کې د ځانوژنې پېښې شاید د ځینو نورو هیوادونو په پرتله کمې وي، خو ځینې کتونکي وایي چې د تیرو 4 لسیزو جګړو اکثره افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
گھر میں مہمان آ گئے تھے تو کیا انہیں گھر سے باہر نکال دیتی؟
میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اپنی حیثیت سے اونچے مہمانوں کو بلا بلا کر مجھے میری نظروں سے مت گرایا کرو.
تم ذرا ذرا سی بات پر اپنی نظروں سے گر جاتے ہو. تم احساس سے کم تری کا شکار ہو.
د پاکستانی فلمونو پیژندل شوی اداکاره شبنم ده چې د 1985 1988 او 89 په لسیزو کې په فلمونو کې کار کړی وو. په اصل کې د بنگلاديش اوسیدونکو ده، خو د خپل فلمی ژوند زیاتره وخت یې په پاکستان کې تیر کړی او د مشرقي پاکستان د بیرته وروسته هم په مغربي پاکستان کې پاتې شوی. د شبنم اصلي نوم جرنا باسک ده. د هغې لومړنی بنگالی فلم حرانو دین وو او د اردو لومړنی هیټ فلم یې چندا وو چې په 1928 کال کې خپور شوی وو. اردو فلم یہ تلاش وو چې دغه هم کامیاب وګرځید. دا د شبنم د فلمی کریئر شروعات وو. هغه په مشرقي او مغربي پاکستان کې خلکو چې په هغه وخت کې یو ځای وو دومره خوښه کړې وه چې اخر کار هغه په 1988 کال کې په کراچۍ کې د ژوند کولو فیصله وکړه. په 1989 کال کې هغه د لاهور فلم انډستری کې زیاتره کار وکړ او په هغه وخت شبنم د پاکستان د یوې تکړه او مشهوري فلمی اداکارې په توګه خلکو وپیژندله چې د خپل کار سره یې ډیره مینه لرله. هغه د پاکستان داسې لومړنۍ هیروین هم وه چې پرله پسې په 3 لسیزو کې کامیابه فلمونه ورکړي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې شبنم وایي د لا په لومړو ورځو کې اردو نه ورتله، خو ورو ورو یې نه یوازې دغه ژبه زده کړه بلکې وروسته به د خپل کار ملګرو سره هم په اردو کې خبرې کولې. شبنم وایي
جب میں نے اردو فلم فرسٹ میری اردو فلم تھی نا چندا، اس میں جب کام کر رہی تھی میں، مجھے ایک لفظ بھی اردو نہیں آتی تھی. تو
زما د اردو لمړنی فلم چندا وو. پای کی چې کلمہ کار کو نو مال د اردو یو ټکی هم نه راتللو. چې کلمہ ته د پنجابی فلمونو کې د کار مکمل او شو نو ماته ډیره ګرانه و، ځکه چې پنجابی خو بیخی نه راتلا. خو زه وایم چې د یو آرټست لپاره د یو بلې ژبې اضافه ډیره ښه خبره ده. او سم مقصد ته د رسیدو لپاره به تکلیف خو کینو. کله چې یو عام جنه وم او شبنم نوم جوړ شوی نو نه یریدم، خو سیریګم ځکه چې خلک زمون نه د ښه کار تمه لري. او کچری زه د خلکو په امیدونو پوره نه عمر راغلی تو خلک با مایوس شوی وو.
کیونکہ پبلک کچھ مجھ سے مانگیں گے، میں وہاں تک نہیں دے پاؤں گی، مایوس ہو جائیں گے.
په 1988 کې شبنم ډاکې ته لاړه او بیا به یې د ډاکې او لاهور نه فلمونه کول چې کله به په بنگلاديش کې و او کله به په پاکستان کې. شبنم د پاکستانی فلمونو د پخوانی موسیقار روبن گوش سره واده کړي، ولی په فلمونو کې د هغې جوړه زیاتره د ندیم وحید مراد، محمد علی او شاهد سره خلکو خوښه کړي. او بیا د شبنم او ندیم جوړه به د یو فلم د کامیابۍ ضمانت ګرځېده.
هغې په کامیابه فلمونو کې کاجل، ساگر، آئینا، شریک حیات، اندلیب، لاڈلا، نصیب اپنا اپنا، آسرا، نیا سویرا، دوستی، احساس، گرانا، زخمی، انتخاب، ہم دونوں، تیرے گھر کے سامنے، رنجش او گن شمیر فلموں شامل دی. د شبنم د کار ملگری وائی د ہغی د کامیاب فلموں لسٹ ڈیر اگت دے. شبنم د روان کال د اپریل په میاشت کې خپل خاوند روبن گوش سره پاکستان ته سلس کاله پس لاړه او هلته یې د خپلو ملګرو سره لیده کاته وکړه. شبنم په دغه دوره کې پاکستانی مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل هغه د دغه هیواد سره ډیره مینه لري، ځکه چې پاکستان ورلا په نړۍ کې پیژنګلو او مینه ورکړې ده. داوا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. ته خوده پامان.